درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسنی رادیو په دې خبرونه کې تر نورو موضوعاتو مخکې مو زه عصمت څاروان د دې ساعت خبرونو تر بولم. داعش ډلې د غور او دایکونډي ترمنځ د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. دا ډله وایي چې په دې برید کې 15 تنه وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د سختریزي ډلې د حمله هدف شي او وګړي بللې او منلې ده چې پر ملکی خلکو یې داسې کړي دي. د پیشې قربانیان له دایکونډي څخه غور ته د هغو کسانو هرکلی ته تللي وو چې د کربلا له زیارت خپلو کورونو ته بیرته راستانه شوي وو. د جرمنی د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمنی دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې دغه ګوند غړي چې د جرمنی د ائتلافي حکومت برخه دي په یو کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختېدو سره مخالفت شولې ده. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبې تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان پراغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال د چړې په گزارونو د یو جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 40,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې د دغه هیواد په خپل خوښه وزي. د دغه هیواد شي اړخي حکومت ویلي د هغه پناه غوښتونکو دي چې د چکلو او سزا له ډارې سویډن ته پناه ورورې ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبرځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانو ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2018 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي څه باندې 3.5 لک سویډني کونه چې 40,000 امریکایي ډالر کیږي ورکړي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندی او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. همدارس د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاوري دوري وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنځشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یو حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یو ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر اولودی مرزلینسکی ویلي و چې د سرسلی پر موټرو د روسیې په حمله کې 3 کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خراب هوا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې دریمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینه وارسا کې دغه شار شاروال ی چرک سوتریک د بحران لډل سره غونډه وکړه، ځکه چې په اوډیر سین کې شاید او بو اندازه د سیلونو تر اندازې لوړ شي. دوه هغه جشتونه هم ځندول شي چې د ونې د فایل لپاره پلان شوی وو. د چک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې په دغه هیواد کې هم پرون پنځشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه تشریح کړئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزه او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. را وشم د خبرونه میلمنو ته ل جرمنی د سکایپ لالاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ چې په اتیایه مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی. د دوی هر کله کوم عبدل ته په سټډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هر کله کوم ګران سپ څه فکر کوي چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
مننه کوم شیبر صاحب، اول خو اجازه راکړي تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو د باس میلما او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلی ورسوم. را به سودې پښتنې جواب ته هغه زما نظر دا دی چې پاکستان دغه نیمه پیړۍ کې چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې لسره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلوماټ وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دي هغه ما ته معلوم دي او په هغوی باندې موږ کشمیر پورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او د یو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم دی وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل، حمید ګل هم ورسره ولو، بیا دا ټول وزارتونه ارشیپونه یې چور کړل او هغه هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي، لږې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفي چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره ده. دا ولې دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپل وګوري القاعده داعش مثلا په خپل لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سي تي تي پي دا ټول او دغه سنوري
ګران صاحب مننه هم دې عبدغه ټیکټ بیا هم راځو دې مومن صاحب یو نظر به وخلم. مومن صاحب په پاکستان کې بریزون هم زیات شوی دی ل مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتی برخې
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړي او پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه تر سره شوې دي چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوړ لوړېدلې ده. دوی دغه خبره کوي چې تدې څه باندې او یا پیسې د بریدونه چې د خبر پښتونخوا کې شوې دي او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوې دي د افغانستان زمکه هغه کارول شوې ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت دغه خبرونه مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونه شوې دي او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طالبان لپاره پاکستان د غسیمې لپاره خطر دی. په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی. بیک تاسو ګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو کوم بریدونه وشول نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لا وخته. به په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش ته
خودلته یو سوال داده داعش ته تشویش ته د بل ګران صاحب څخه وره ګران صاحب د داعش ته تشویش ته یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي.
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره داده چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبان او د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د غوی او نماینده او هغه بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا ورسته خلاصو دی وی معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ دی وی چې کې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استابلیشمنت غواړي چې په دیورند فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزي حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي او دلته داسې یو بهانه جوړه کی یا بهانه میډیا ته او زمنن امریکا او ځینو نورو ځواکونو یا قوتونو ته وروشي چې ګویا موږ تر تهدید لاندې یو او دا تهدید هم د افغانستان لخوا موږ ته متوجه دی. ما په خپل پروسه شکل د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز عاصم منیر امریکا ته ولاړ او ما دغه سفر تعقیب کړی و. هغه په واشنگتن کې وو بیا لږ ځای څخه فلوریدا ته ولاړ. په فلوریدا کې د سنت کوم یا د سنترال کمانډ مرکز دی او کمانډان یې هم جنرال کوری لالا لږ سره ملاقات وکاو. هغه ته یو وړاندیز وکاو چې تاسو اول به موږ او تاسو دلته د ډیورن دی فرضي کرشي شاوخوا پوځي تمرینات وکاو ګډ تمرینات وکاو چې دغه په دغه دوه درې میاشتې په مخ کې وکول او د دغه کود نام یا هغه نوم چې عملیاتو ته ورکول کیږي هغه هم د تراګرو په ضد باندې عملیات وو. بل دا دی چې په خپل دوی هغوی ته وویلي چې موږ تر تعدید لاندې وو په درابن کې حمله وکوله دغسې په بنو کې حمله وکوله د پوځي مرکز په مهماتو باندې دا دې لپاره چې دوی وښيي چې دلته موږ تر تعدید لاندې یو او دوی غواړي چې دلته یو ځل بیا د تراګریزو فعالیتونو په نوم باندې پروژې ترلاسه کړي.
ګران صاحب او بشي په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د سر اعظم شهباز شریف څرګندونه دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د پوینا دوی شاوخوا شل میلیارډ ډالر تر لاسه کړی دی، خو ګومان کوم یو سل 50 میلیارډ ډالر دی یا دوی چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګري په ضد باندې، نو هغه د پوش یا د اسټیبلشمنت لاس ته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې ګلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنت بم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل زله کې تاسو د شمالي وزیرستان خبرو کومنو، په شمالي وزیرستان کې پورا روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زمونږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو، وس هغه په خپل مشال له په خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغه خپل زکات ته راستي. لکه زما دي خبره مقصد دار چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دي، پوسټا یا حکومت یا ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځت باندې. خو کداغه ته مونږ راوښو د داعش مسله، داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګرانسی خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، پاره کې سباندې سل کسان وجل شو، سباندې څلور شپږ کسان وجل شو او سباندې سل هغه جوبل شو، دا غیزی موریم داعش اغستو. په باجوړ کې اکثره وسلول بریدونه کیږي، دا غیزی موري داعش وسلول ډلې اخلي. خو د رائټر ریپورت وختي با کته نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کا منلې و غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تلې دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغه هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی د پاره بریټ کولای شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو او افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي. بیا د داعش په دستر کې باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې، په هغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغه دا خبره کوي. او هغه وجه دا چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي، او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ هم ده. ګراتسب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکړ چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیت چارواکو په وینا حمله وکړي، دوی نیولې دي، یو رامین نومي چې بلم ابراهیم، او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي، نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې د یاسف تورانی خبره خو بیا لدغه اړخه بیرته یو څه سم نشکري.
دا سده شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ چې په دغه ټول سيزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې، د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګ د پاکستان لخوا جوړې شوې دي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر د او د پاکستان پوز دی وی سکې دوه مخونه دي. لبلی خوا دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم، بل خبر دا دی چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یو حمله وشوه، تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول، او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نومېدو چې بیا هغه هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بل خبر دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې، په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله ترسره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده. ولې دی تراګرو په ضد باندې، په حق لباندې، او همدارنګه د تروریزم په حق لباندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف، منل شوی تعریف نه دی موجود. هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
نه خوده.
شیبر صاحب، که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته، اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی، هغه وختي کتنو په هغه کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې، په هرات کې، په مختلفو ځایونو کې یو خوا داعش بریدونه کړي دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه ده هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي، په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریفو دی په خپله دا تورونه لګی، په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل، په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوز په قید کې دی، او تیر ورځ پوز دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولې دي، او خبرې داسې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. دا هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پا پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې د عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده، او دغه وخت
دوی خپل اختلافات
پښتنه زما داده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محو کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټ آباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیو کې کور ورته جوړ کړی وو، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو، دا زه دقیق اسناد لرم، او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی بولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل، او دته به هدایت ورکاوه، او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر وو، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر وو، هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول خبرو
ګران صاحب وبخشي ګران صاحب وبخشي دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اړې د اوسامه تر کوره پورې ټونالیستل شوې دي لیکن څوک بشپړ تاییدولای نشي او یا دا خبره هم څوک نشي تاییدولای چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبرو اما بلې خوا ته تاسو فشار خبره وکړه مثلا په روسیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې $800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول هغه بندي کړی دي او تازه یو نوې خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ مخکې اشاره وکړه د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپور څه درلود تاسو په مشال کې
زما تاسو پام درلود
یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نشته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته د سنسي فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوې دي
بالکل بدون شوې دي او بل شیبر صاحب هلته کې مسله ده چې د پاکستان پوج هم ولګې دي هغه څه موږ خبر کیږي چې وختي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت د لپاره نو هغه به ته دا ویل چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوزیان غمري د سند چې لکه پوز قربانی نه ور کوي دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثر بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي په پوز باندې شي
خصوصا په پوز باندې
په پوز باندې
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل اوس
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي نو هغه په بلوچستان کې کېږي هغه په خبر پختونخوا کې کېږي د دین علاوه نور چې په پاکستان نږدې ملګری هواد دی چین دا غوی چې کوم انجنیران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې په غوی باندې بردونه کېږي نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخې چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي د پاکستان پولیس د پاکستان لښځو کونه
په دغه شرایطو کې د خطرې دا باس یو ډول راغوند کو ګرانسپ د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتی شي
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري وسوګوري یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی تطللی ولو حالتی لخپل و خپلوان و سر لخپل
خیر اوز دغس راپورون خو نیی تایید سیوی کنه
لیدنی کتنی
کنی گران سب دغس راپورون هیچ وقتم آزاد رسانه فرزن لکه آزادی را رو نیست تایید اولی سی فلانه یال تطللی ده ترسوسی پر رسمی شکلونه ویل سی نن سبا خود خوال رسانه هم دیر آمده خلق دا خبری که اما پا عمل که مثلا پا عمل که دا دوارو خواه روابط پا اقتصادی و سیاسی برخه که په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ باندې یو ورځ خلاص وي د په تازم له کندهار راپور درلود چې بازګران وایي چې خټکی او وینډوانې به په پاکستان کې خرڅې دي اوس د پاکستان لارې بيخي بنده شوی ده مهاجرین تر 15 کډې افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستل دي په دغه شرایطو کې کبيخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي اول ته یو خو دا ډیر اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله پر راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شذو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې پاګه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي او بلدا دې سی هغه څوک چې لکه ملا عبد الغنی برادر شیر محمد عباسانی گزای او دغه سجن نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي سی لنړیوالو سره شیالي کې ولري تعامل ولري او زمنن پر رسمیت باندې وپیژندل سي نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغه او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیورټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري. او بله دا ده
محبوب بخشي دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې سي آزاد رسنی یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشته تایید ولې چې فلانه له فلانی سره ارتباط لري په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط وو. د کوټ شورا ولې د پېښور شورا ولې او په دې باندې تورن شوې دي دوی بلې خواته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشي کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کوم خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوي دي دغه سي په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوي دي هغه دا خبره کوي چې څوک زیا پرو زیادي څوک دغه باقیات مخته روان کړی دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشپاخ کیانی دي څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مو مطلب د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه اوس له غو سره دښمنی کوو ځینې ښکارا دا خبره
دا خبره کوي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په جرمان د ټولو غا تصویرانه غ ویډیوګانې مخترالې چې دوی سره یو ځل تکي نو د سیمنه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غا اختلافات دي خو اخره عجیب سړی دا خر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غړ تاوان ورسېده کاروبارونه دي هغه د ولسونو
سره امن رسېدلې ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالت دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیل چې د انټرنیټي دهشتګردي ده د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي هم ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډوګانې مالې دلې هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې به درلودي په لکونو کسان لکاره لویدلې د میټولي بندي کړې دي. خو خیر د اخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغون کو ګران صاحب
بله یو عرض کوم مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای په خوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه هغه ډیر معتبره رسنۍ دي هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا یې دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامي محکمې ته راکش کړی شي او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې
دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کومه هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په اخر کې ستاسو نظر واخلم د سیمې حالات حکومت خو روان دي بهتره کېدای شي او کنه دي خرابې په خو روان دي
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، نه ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری دا یا مومن سکاوټس دا یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پیښي په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کیږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوې دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښو راپورونه ورکړل شوې دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه د خبرونه راسره وکتله.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت ساروان د ازادي رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموږ ملمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. د پخپل ځان در پیژني
لومړی سر کې تاسو ته ساروان صاحب د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه نو احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلی کې زیږیدلم. زکه مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا د هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې. د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې او دا غنه ورسه د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیه پونځي د پښتو څنګه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پونځي نه ماستری واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړې و مودال ته وي دا کوم کلونو او څومره موده مو حالته تیر کړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې بندوسه مو کلونو کې څاړو دل راغې، دغه وخت بیا مونږ مجبور شو چې وطن پریدو لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا ته مونږ 14 کاله تیر کړل او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو او پاکستان کې تقریبا 14 کاله تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغلی نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغلو پاتې زده کړې مې دلته وکړو، هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه او د مامورینو کمښت په ډېری دولتي ادارو کې. نو زم د ننګرهار په استیناف ترنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه، مدیر شوم. دا غنه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم. پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و. بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شو کولای. بیا چې کله دا رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپی رسنیو، برېښنایي رسنۍ او همدارنګ دا رادیو ګانې رامنځته شوې. نو ما بیا دلته د میډیوتیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ، یوه مجله و هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما په د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کاوه، تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. او موږ یو انګلیسي ویبسایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډے، دی کې هم د افغانستان د بېلابېلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته را وسم المان ته. دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسو د ډیرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یو ځای ته کله بل ته بولی است، تاسو ته پخپل دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاری؟
یو کو رښتیام د افغانانو ژوند نور نړۍ د خلکو سره ډیر توپیر لري. اول په دې چاپیریال کې زه رالو شوی مچې البته واکه نه غوښت د ژوند د سنتوي بيخي کمې وي یا په نشتی حساب وي. زه به د خپل ژوند لږ کیسه درته وکم ک د زینو ځوانانو د لپاره د درس او یا د اغه لارخونی سبب وګرځي. زه د مور او پلار یو زوی ما څاروان صاحب، بل ورور مم نو او بل تر مم نه درلوده، او سې نزی په خو ګمبل څوک نو. نو ما پلار چې و اغه دیخانو دیخانی ته ولا، ما به مور سره پټی کې کار کاوه. بیا نو پلار مې کوشش کاوه چې ما باندې درس وې، مکتب ته مې ولېږي، په هر کې مچ کیږي به تلار شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم. او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه اول نمره وم، د پوهنتون تر فراغته پورې پوهنتون نه اول نمره فارغ شوم. نو دا غزما خپل لیونۍ مینه وه د درس سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته مونږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې وه پلار مې وو، زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده، نو ما ته یې کوژده وکړه. او بیا څه موده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ بیا د واده په اومه میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. ما چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. د هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شو. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یوه مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شو. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ، تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا، زما د کوره چې څوک پکې وم نه، ومړي ووتل. نو دا د داسې یو چا دپاره ډېره سخت دی چې بل خواخوږي هم ونه لري، څوک د لاسنیوی هم نه کوي. په اقتصادي لحاظ هم انسان ژوبلي. نو هغه یو متل پښتانه کوي چې د غریب سړي دپاره خپله غریبي مرګ دی. بیا ما خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاسه ور نه کوو، دا مې ښه وګڼله، ومې پتېله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کس او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي، څنګه مخ ته تلی شي، څنګه په پښو ودرېدای شي، او څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه ژوند جوړولی شي، او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي. نو بالاخره تصمیم مې ونیو. تاسې باور وکړئ زموږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی، د جلال آباد نه، د ښار نه، چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو، 15 یعنی بلې خوا نه. هر ورځ ما 30 کیلومتره لاره وهله پیاده. زه به پوهنتون ته راتلمه، ما سره بدلار کرام نه وز کبل کار او روزګار نو زمونږ کلی ولس د خانه او د لاس مزدوري ژوند نو زینو خلکو هغه وخت خدمت لپاره دا جالب و شي زینو خلکو به ویل دي مشران په خانه او چا به ذکر نه وکړي چې دا لیونه دي ته ورسار زیو د کتابونو ورسره یو ورځ یو د کلی یو مشر زه روان یم سار وختي نو مر سرک سره به روانې دم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و ما ته وته چېرته چې دا ورځې کتابونه لاس کې نیولې روانې ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا نو وای پوهنتون څه شي ته وایي ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخورې مو وکړ ما ته وایي چې ستا پلار پوهنتون ویلې که نیکه دې پوهنتون ویلی دی وای غریب سړی ما ته خپل مزوري غریبي کوم ما ورته غریبی کوم لګیا ما خپل دقانیم کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري کوم خو پوهنتون نه پرېږدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس وخته د شپې د خوانه او سهار مې پوهنتون ویلې زما د خپل همت و چې پوهنتون په وخت کې ما وویل چې دلته مقرر شوم په وظایفو باندې وظیفې لاسته راغلې چې وظیفې مې وکړې حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو لی چې وایي دا خو بله ورځ دغلته پیاده به روان و یا به بایسیکل روان و یا به ورسره د لارې کران وو یا به څنګه و که نه دا کیسې به خلکو کولې نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي نه مې چا ته لاس نیولی نه مې د چا نه پیسې غوښتې خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی
تاسی د آزادی میلما خواله اوري زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نور تم دا وایم چې دا غریبي چې دا د پرمختګ خند هیڅ کړه نشي کېدای تاسو باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پوهنتونم ویلی شي ورسره نور درسونه ویلی شي بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سرته رسولې 15 د شپې ناوخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس وي او زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکړم
د هغه وخت ژوند د اوسني سره څنګه مقایسه کوي
د دې ځای د المان ژوند دا متفاوت دی ماشینی ژوند چې خلک ورته وایي هماغسې ژوند دی په وطن کې بیا زه چې کله کله د خپلو اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دې نه دا ژوند ډېر سخت و دلته اسانتیاوې د ژوند ډېرې برابرې دي هلته داسې وخت به راغی چې د تیرو طالبانو په نظام کې مونږ ډوډۍ نه لرله مونږ کره به اوړه نه وو ډېرو خلکو کره نه وو پیسې هم نه وې او د غم نه و دا غلجات هم نه وو هغه وخت کې بیا قحطي غوندې م راغله فصلونه مو نه شو ما بیا دا کیسې دوته کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دی هلته بیا نورې سختۍ داوې چې کار به دیم کوو سره د کار بیا وړم نه پیدا کېدل خو دلته بیا خیره چې سړی کار کوي هغه وخت یې معلوم دی نو امکانات بیا ډېر دي نو طبعا د دې ځای چاپېریال د وطن چاپېریال هغه ملګري دوستان هلته خپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دوه کاله کېږي دلته سوګنی دلته لګیا یو هغه خپلې د ژبې زده کړې کوو
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست وخت هم داسې نه تېروي د ژبې زده کړه کوي
بیهوده مې نه دی تېر کړی چې او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کېږي او دا ستونزې دي او نه پوهېږم پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې دا د ډیل کارنګي یو کتاب دی دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسېده د افغانستان کې هغې کې دا خبره کارنګي کړې وه چې تیر هیر که او د راتلونکي په اړه فکر وکړه او موږ همدا کوو هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کې د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بیهوده وخت تیرول دا د یو چا دپاره داسې معنی لري د یو انسان دپاره البته لکه هغه څاروي چې واخه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي. داسې ژوند په کار نه دی، همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړو او ژوند دی روان کړم دی.
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړي، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو ته وویل هغه خاطرې وي.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخی. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه و. دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل، مشره خور مې ده، ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو ځکه ته میراث شوې که نه، یو میراث یو میراث یې. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ده ما ته دا خبره وکړه ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه در کوي، ښځه نه در کوي چې دا دغه دی یو وزره دی او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناست یي. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنې د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث چې ځکه زما داسې څوک نه وو او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه، او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکړه، او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی، یعنې دا مې د نورو خلکو ته نه ویلی چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کورې ودان. کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطره یادومه، کله کله ډېر خواشینی کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته، خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري شاده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښه خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم. بیا عملته پوهنتون کې په افتخاري توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې بتلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ سره دلته ناست و، امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زما ریفي کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته همدغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کلي ته به ما پسې موټر راته، دې خلکو ته حیرانوونکي وو چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به کله واښه کوله، نه پوهېږم کله به دیخاني کوله، کله مزدوري کوله. نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي دا وړي دفتر ته، د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته، بیا ایرکنډیشن موټر کې ناسې ځي راځي. نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه. بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده. یو لویدلی انسان چې ما وویل تمه نه کېده، البته د خلکو دا تمه نه کېده، دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي. نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته، که نه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو چا به ویل دا لیونه کېږي، چا به ویل دا څنګه کېږي، که نه ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی، نو بیا به ما هغه وخت یو شیر دا ولیکه چې زړګی دې خوشو لیونه شم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلی خندنه شم تا ته څنګه ښکارم. نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکې وخیر کې همدغه و چې دا ستا تل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم. خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نه شي. اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي، د دې نه مخکې ډېرې وې. نو باید تسلیم نشي ستونزو ته، ستونزو سره قوي مبارزه پکار ده. لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې. اوس هم الحمدلله ژوند خوږونه ډک دی، شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه. اولادونه لرم، ژوند لرم، یاران لرم. نو اوس بیخي خوشحاله یم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړې حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم.
اتل صاحب، دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست. ډیر خلک به شاید راضی وي، خو یو شمیر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي، دوی بیا له شرایطو راضی نه دي. کېدای شي ډوډۍ ولري، پنس ماړه وي، په تن پټ وي، خو وطن یادی شي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. کوم امکانات، کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست شدی او کومې ستونزې ویني؟
بکتیا خپل وطن، د خپل وطن مینا، د خپل وطن خوګواله، دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کیږي. غریبیم په خپل وطن دی، که خواري مزدوریم په خپل وطن دی. خپل وطن ډیر خوږ دی، خو کله کله انسان ډیر مجبور شي، لکه دا اوسنۍ ناورینو ته د لاسه کنه چې دا ټول وطن خلکو پرېښود او نورو هیوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي. نو دام یو مجبوري ده. موږ د دې نه مخکې پاکستان ته ورې کډوال شو. زموږ د زما خپل دا عمر چې دی 40 کاله شاوخوا د پاسه، 50 کاله، دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کومه دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو، یو وار دلته اوس راغلو. نو طبعا وطن خوږ دی، خو کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پرېږدي. نو اوس هم موږ ته وطن یادېږي. هلته زما د وطن ډېرې کله کله د ملګرو سره خبرو کوم، پیتاوي مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې، پخوانۍ کیسې. هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږوي. نو دلته سړی چې هر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بېګانګۍ احساس کوي. خو تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی، ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم، ځکه هغه مینه چې به مونږ پخوا موجوده وه، یا به مونږ دا تمه لرله چې مونږ ته دې دا خلک مینه راکړي، یا به م دا تمه کوله چې یعنی د ځینو ادارو کې به چې مونږ سره کوم چلند کېده، په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته. دې خلکو هر څه، د دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو. ما په خپل وطن کې د بېګانګۍ احساس کاوه. دلته چې ځینې ملګري راغلي، مونږ کله راټولېږم سره بندرونه کې ناستې ولاړې، نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بېګانه وطن کې اوسېږم، ځکه دا خلک د فهم او تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې. نو دلته چې کله راغلو، دلته خو ما وویل چې ژوند سهولتونه شته دي، اسانتیاوې ډېرې دي، ژوند مهیا دی، خو د خپل وطن مینه پرې هېڅکله نه ماتېږي. امکانات به ډېرې، خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي، مګر وطن کې چې سپورې او چې د خپله کورې او بیا د وطن باندې خدای داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي خې ورځې د خدای راولي بیا بل شو. کله کله ز اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمينه برابر ده. اصلي خبر دا ده چې زما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي، لور مې په حجاب کې کالج ته ځي، یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته. مذهبي ازادي خوندي ده، فردی ازادي خوندي ده، د بیان ازادي خوندي ده. زه کولای شم یو